سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جماعت د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پړه منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي. طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولي دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوي پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشي سره وکتل. په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم هم شامل وو. په بیان کې دا مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوی چې دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ایز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دفاع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی آستن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوت ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو اسپانیا، یونان، جرمنی، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوت دفاع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شل اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او وست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم زادران، نجیب الله زادران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د شل اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په وست انډیز کې په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې لوړاندې کولو مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په امریکا کې یوې ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوي محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وي له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي، د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیری راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي دا هغه په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغه ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخانی ولیده. طالبانو د 1400 لومړي مریض کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي، که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولیده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولی و چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولی وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته له هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختې ورځې تیروي او بیړنیو مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي د استوګنی کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي، چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم، خواشینی ژوند کوو. ورو ورو زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړي شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندهجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پرېږدي. خلک ډېرې ستونزې لري، دوی حتی د شپې تېرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندهجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 1,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیستو غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزیر مولوي حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا موږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د ښار سازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کی.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خوا چې هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو، د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه مننه وکړه چې د غلطۍ له اعتمادو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یې ولسوالي ورکړې ده وده ته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک یې جوړ کړي، تحصیل یې درېیم بالاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه د ما ته وایي چې دا هغه د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه بیا زه خپل کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي، او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شیشه ورته پیش نه شي چې هغه خدای مکه د کار د ځنډ سبب وګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده. د اسرائیلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي. متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غوښتنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربان پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. د بداسل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربان پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د کراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپلو ټولو اهدافو له ترلاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخلیږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربان له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربان پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحد ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربان پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4 زره ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3,00,000 اوسیدونکو 80% یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوې شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات. ننګیال تلین شو په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وریم.
د داستانونو لشپړون کې زتلا پیشان سره شخیدلې یم.
غوښتل مې چې د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خلې خوند مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تیخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري، او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په را ایستلو کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږ ویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږ ویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه. جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې، او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واټس اپ ګروپ نه اورېدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولېږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ضرور وي.
د دې ګروپ ویاندي شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دغه مجد څه د پیړۍ شته دا نکله دا نکور خبر دې چیرته نو په توفان نه شو، دغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسې پر وړاندې کدو.
خپل ځمکه سریخ کا حسق به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شفاګر درمله تور ولیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد. شیخ په خپل تر اوسه مسلمان نشته دا
ما راوړل په ناول ته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم زما پرستان شو داغر ته وږیدي ما مې عقلي خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نشو داغر
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل
میم د یو لمینې پیمان نشو داغر لغیږي د معشوق وطن روان نشو داغر جیب جیب هر گڑن دے ڈک لمین دا مولا چی تش لازانگونا دا آزان نشو دا غر گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے خالی دا روحی لیل یا قربان نشو دا غر
حمدا چی پزیگنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشو چی شار دے او ودان نشو دا غر دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو
پر لزگونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګې وه
ڈبرو پزنگن سر مور ہوندے لما سرا ستومان نشدا گھر
یار محمد پردیس دے اسحاق ننګیال زنی شیرون ترنم کرل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې عمر او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې ډالۍ سپیرډا ګونه او غوړېدلې پوسخلۍ هغه شیبي هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي لې وی خبرتیا ورسته شعر لرو د امینه فنا شعر
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي د داستان د ژباړې پاړه به هم واوري خو سم د سید پیاوړې شاعرې امینه فنا یو غزل د دوی په شخ
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم هیڅ مستړی ژوند ته گیله ونه کړه چې ستړی يم دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه يم دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه يم نه طوفان را ماته کړم سیلابو وړیم عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی تم چې بایللې دې سختنیم ګړیم تم چې بایللې پدې سخت ته نیمګړی یم، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړی یم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شما، یاد د مستو سترګو کې دی غرقه شم فنا شما، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړیم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه نه سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا هر څه چې وایي ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعته رااخلي، بیا پې ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته دی په لفظونو کې دغه خپله نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنګینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شه نه دی چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نه شته، شعر په نظم کې شته که نه شته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم تا دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی دا، یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلی یم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو، ورونو، څلور رزنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوي دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولی دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کوو تر هغه مخکې تاسو ولوست؟
بالکل. دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پوهنتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پوهنتون کې یو پروژه وه. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې د لوستلو وروسته پر دغه ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه هم هغه کسان و چې هغه په ادبیات کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکراوند یې درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له بده له ښه مرغه زه د دې پروسې څخه تیر سولم. بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه په اصطلاح سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولی شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولی شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه وه چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ و بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمره نه دي چې مثلا ساري په خلاصي. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې
دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوج باړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهوره شوې. او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دغه باره کې زما سره بحث کوي او خوښول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزیه ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتي او نورې ټولنیزې ستونزې، هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای سي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېرېږي، په پیغام هم ځان پوه کړي. او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي، یو بېلګه ورته وړاندې کړو چې دغسې لیکنه هم
داسې لیکنې هم کېدای سي. د عزیز نسین کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسین ما د فارسي څخه دي.
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړي دي، او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسې و د یو ایرانی لیکوال. هغه لیکلي وو چې د عزیز نسین داستانونه په ډېره عالي فارسي عامیانه ژبه باندې ترجمه شوي دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي اخه خواندي وځي څنګه؟
دا ډېر دقیق ارزونه سوي ده، او زه خپل د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ شولم. دی ډېر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي، او هغه توري بیا مشکل دی چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي. نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په مکتب ورستیو د رکیوما سیمفونو کې ومه. نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنی ورکړي. دا زه دغه پښتو څنګه راوړم بدیله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدیلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم. نو دا چې څنګه بریالی سوې ما نه پېرم، خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پی پوې دیلې دي.
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي، د کوم لیکوالو کیسې هم نسبتاً ډېرې ترجمه کړې؟
ما تر ډېره پورې دغه د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله، نو په هغې کې هم ځینې لیکوال ډېر دغه و په اصطلاح سره نمونه یس ما د ځین څه ووتله، خو ما داسې کوله چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده، اوس هم ورباندې کار کوم. نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي، زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا د چا کیسه ده. داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه، د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم.
یعنی پخپل زوخ باندې قصې
انتخابوم بیا وروسته پښتو دغه کومه
پیژند څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدای شي چې یوه کیسه په بهرني ژبه سوکول بلې ډېر خوند ورکړي، لیکن چې بیا کله ترجمه کوي خوند یې ځي. لداخل سی چسر مخامخ شوی است؟
در جباره که تو طول غط در غط آرکتی چی باید ورسار پام وکی چوک در کسی پی انتخاب که پام ورته وکی در چی ما وزور دول چیز انتخابی کسی در کومه یو میارز ما در پار چی ما زان تا تاکل در غط دادی چیز وگورم چی در طولین داستان در پیسلات سر در داستان سیتنگ چی دی مثلا نگه زمان و مکان چه دی زموج دا افغانی چولین سر چونده سر خوری افغانان که دا کسا پا پشتو که ول ولی اگه با چونده پپوی سی پپوی خوب سی خو چونده خوان باور که سنگه با پدی کسا که زان ویدی نو اکثر وقت دا جای از چونده سر زده مخصوی اما پا دا خطر بندی زده دیز ردن شکوم چه هر شکسا چه اگه پا انگلیسی که شکسا یا علی کسا ی د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دکتي کې په یو اړه کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د ځان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دې د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم نه راځي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبوي صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ ژباړه کوو دغو ټکو ته هم باید پام وکړو
د همدې له خاطره ډېر کره کتونکي دا وایي چې هر څه نه ژباړل کېږي پېژان صاحب منم وروده دا سجیر راډیوی مجلې په دې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوی مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه
په راډیوی مجله کې واورې
دا سجیر راډیوی مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بی وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
د خلی خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي هیڅ شي ته مې زړه نه کېږي مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی نیابه مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې دته لکه کاهو داسې وي د باندې چوترې ته راوتلی یم چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي شاوخوا وګورم بیرته ځان پکې راسم کړم که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی مستې یې کړې ده د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې باد به کلی وې او کله بلې خوا ته کوږ کړ شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لا شنه ولاړ وو یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري دته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي ورور مې له کوټې غږ راوکړ دننه راځه د ناروغۍ دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي غنم ته ګورم هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي بعد ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژېړوالی به یې له تندې نه وي که وای شاوخوا سبزي به هم داسې وه حسین اورور می بیا غږ را وکړي نور نه نوازم. باران هم داسې به وخت پیل شو چې را وطنم آسمان دغه سوری زونه و پوښلی لمر و.
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کېږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدې. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړې شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نو دا ډېر ځایو سره دی، مختلف ځایونه جوړ کړي جو سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلات خواستوم په خوا راتللی دی. اوس نه ملمېږي د شاغه راز مشتش د وطن د شاغه د ورو سره ځي. د کابل څخه عموماً لینه په خوانو باندې پیله کابل د باره و ډېره څه د باره و هغه لکه اوس دغه جملا صاحب سره د توخ خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتللی د جلال آباد سره راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خو نو داسې دی، ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي واجوره نه پر وکړه نه لري. ایران تزی انو آغا ده ایران آغا تومان دی و پیده سر کمزوری دی انو واس کارون سر چیت کی داری خواه اومی بازار چیت دی اومی و پیده کارون خب بیام خلق مجبور دی لخپل خواری و لخپل زیعف بخاطر و پیده نو بیا نک پردان زور چری و پیده خونه بیام آغا کور و یا گزاره پا کیر
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي د دغه پروژې او مخته تللو کې جزمو سره مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولی شو چې صرف حکومت موږ ته اول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې غوښتنه زموږ ته په اول سر کې ونه کړي او درېیم قدم کې چې دا کار وسي بیا به نو حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای چې سبا ونړېدي موږ باره در بدارۍ بلا چورورې داسې ځای جوړ شي څلور پنځه سوه متره ځای چې د اقتص پیس ازام پر راټول شي.
تسبیح په افغانستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. له دې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح له دې راپور سره به خبرونه راغونډ کړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي
نصیب بدل وم دے قبل وم خود نصیب بدل وم دے قبل وم خود پیالے نسکور وم دے تش وم خود پیالے نسکور وم دے تش وم خود تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کرے کرے خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کرے زندیا مت عمدے لگوں خود تندیا مت عمدے لگوں خود نا پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو